په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاس نوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ایز ټلویزیون سره کار کاوه تیره شپه پاکستان د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو ووژل شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز ټلویزیون سره په تازه مرکه کې وکړې. د حکومت خو چې هغه یو مسؤل لوبغاړی دی. د پرسمیت پیژندلو مسله چې سیاسي شوې دا یوازې د ټولو خلکو ژوند لا له خطر سره مخامخ کوي. خاغلی بلخی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلد به هم د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوې وکړي. نوروی چې د افغانستان په اړه د یکشن بیل ورځ راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی. په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې مشري یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، د لویدیځو هیوادونو یو شمېر استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارننګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 15 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 23 میلیون وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. خاغلی براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل و غوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالرو مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د برېټانیا پخواني صدر اعظم دغه راز ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس په کار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي، دا هیواد کله یوې خوا نسبتا امن شوی خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. دغه لوبه چې د قطر د پلازمېنې د وهې په لوبغاړي کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې، تر اوسه یې په 15 اوورونو کې 144 منډې کړې او 3 لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره 2 لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 6 منډو او دوهمه یې د 8 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ایز ټلویزیون سره کار کاوه تیره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو ووژل شو. پولیسو وویل چې 2 وسلوال چې پر یو موټر سایکل سپاره وو پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صفدر رضا کاظمي وویل په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه کوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاه د لوجل کېدو وروسته یو شمیر قهرولو خبريالانو په لاهور کې لارین وکړ. د هغه وجلې وغندلو د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبريالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبريالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې په نښه شوي. دا هیواد د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې او د نړیوال معافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هیواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبريالان وژل کېږي او قاتلان آزاد ګرځي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې ووت چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندی شوي، خو مرکچیان یې د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل څرګند کړی نه دی، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ریچارډ نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر خو وال سټریټ ژورنال ویلي چې ریچارډ نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، برېټانیا، روسیا او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلی دي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایتالیا، پولند، فرانسې، جرمنی او د غراز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د ولویدیزو هیوادونو هوکړه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډېریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. دا د افغانستان او د نړۍ او نړۍ د مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې، خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار مختوړي
ځوان فکر ل آزادۍ رډیو نه
د آزادۍ رډیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو ل بیا واکمنیدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو لامل خلکو لارینونو ته مخ کړ او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په خاطر غوچت کړ. د لارینونو اعتراضونه هم د خزو او هم د نارینه لخوا په کابل کې وشول، خو لارینوال او معترضین وای چې د طالبانو ل لوري سخت چلن ورسره شوی او د لارینونو مخه نیول شوی. تازه یو معترض میرمنې و ویډیو خبره کړه و دای وکړه چې طالبانو پر کور حمله کړی او تر اوسه ویل کیږي چې د یاد میرمنې درک نه لګي. د طالبان حکومت ویلي چې یاد مېرمن دوی نه د نیولې، خو د دې ډلې ویاندویانو په لارینوالو تور لګولې چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاص کړي، ځکه خو دغه ډول لارینونه کوي. په دې خبرونه کې د همدې لارینونو په اړه خبرې کوو چې ولې کېږي، له دې لارینونو سره د مخالفت پایلې بڅوي او څه ډول کېدای شي چې دا لارینونه په ښه ډول مدیریت شي چې د ستونزو د حل په برخه کې رول مثبت وي. او موږ غوښتل په خبرونه کې له دغو لارینوالو یا معترضینو څخه هم ځینې ګډونوال ولرو چې د خپلو لارینونو او خپلو غوښتنو په اړه بحث وکړي، خو متاسفانه له ډېرو هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې دوی په خپرونه کې راسره وي. خو نور میلمانه لرو چې په خپرونه کې په همدې اړه بحث راسره کوي. د خپرونې میلمانه مو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بیت الله حمیدي، سیاسي شنونکی نصیر ستانکزی او مدني فعال ظاهر اکبری دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حمیدي صاحب، پیل تاسو څخه کوو، د کابل وروستي لارینونه تاسو څنګه ارزوي، خپله یې تعقیبوي، که د دغو لارینونو په اړه راته ووایي.
سلامونه هیواد محترم تاسو ته، وعلیکم السلام کو زبانوالو ته. هو زه دا لارینونه تعقیبوم، د لارینوالو غوښتنې او د هغوی ادارې او برعکس ورسره د حاکمې ادارې برخور تعقیبوم. ګوري کله چې په ملتونو باندې فشار راځي، هغوی د خپلو غوښتنو د مطرح کولو دپاره یوه ځلی لا چې لري هغه دا ده چې سولهیز ګاډیو وکړي او سړکونو ته راوځي یا په بل هر طریقه خپلې غوښتنې د حاکم اکاډي سره مطرح کړي. دا د بشر د حقونو نړیوال کمیشن لاندې منل شوی نړیوال امر دی او ټول خلک دې ته احترام لري او افغان میرمنې او په ټوله کې افغانان هم د دې امر څخه مستثنا نه دي. هغوی هم عین کار کوي، دوی جانور دیوس کتنه نه غوندي، دوی نور چریکي حملې نه کوي، بلکې ډېر ساده د ټولې کلو بنرونو شعارونو سره سرکونو ته راوځي او وایي چې موږ کار ازادي او ډوډۍ غواړو. دا ډېر عادي او ساده کار دی. البته یو شی چې دوی په کابل کې د میرمنو لاریونونه تر ډېره وخته سره دي چې طالبان کوشش کوي چې خبرې پوښښ پیدا نه کړي، مطرح کېږي او رسنیو ته راوځي، خو همدغسې نور په ټول افغانستان کې ورته لاریونونه او غبرګونونه کېږي خو اکثرا رسنیو ته نه راوځي. یا ډېر داسې لاریونونه دي چې هغه د جوړېدو څخه وړاندې دغه ګډونوال موجود کېږي او زندانونو ته اچول کېږي. چې کوم مثال یې د اعظم صاحب په نوم یو هېوادوال دی چې د پاکستان ضد لاریونې کولو د پاکستان د ملي امنیت شورا د شاګرد راتګ په غبرګون کې خو مخکې د دې نه چې د لاریونو کولی شي زندانیان شول. نو زما په نظر د افغانستان خلکو ته، بې وسلې خلکو ته او ملت ته بله لار نه ده پاتې ده د دې نه چې مظاهرې وکړي او راوځي خپل غږ پورته کړي او خپلې غوښتنې مطرح کړي. او دا د بشر حقونو د کنوانسیون تر سیوري لاندې پېژندل شوی نړیوال حق دی او افغانان هم د دغه حق څخه استفاده کوي.
اکبر صاحب، کتا سره ته وایي دا کوم لاریونونه چې په کابل کې کیږي، آیا دوی رښتیا هم کار ازادي او ډوډۍ غواړي که نه؟ لکه څنګه چې د طالبان د حکومت ځینې ویاندویانې دا کوي، دوی هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي، ځان ته ځینې کیسونه جوړ کړي او له دې لارې ووځي له افغانستان څخه. یعنی د دغو لاریونونو تر شا څه دي ستاسو په نظر؟
کدنمنو میلمنو ته او ټول هیوادوالو ته چې ما غږوري، زه فکر کوم د طالبانو دا ادعا بیخي ماسې غولونه ده او حتی د خندوره ده. یوه میرمن چې خپل آبرو عزت په خاطر باندې دا کار نه کوي چې هغه ووایي چې په نیمو شپو باندې نامحرمه خلک راغلل له کوره یې وویستل، او دا به دا طالبان بیا په ډېرې سپین سترګۍ باندې دا ووایي چې دا د کیس په خاطر باندې ده. په هیڅ صورت باندې نه دا که دا میرمنې یا مبارزه میرمنې وي چې ځلې لاریونونه کړي وو او طالبانو قصدن د دې د غږ د خپولو دپاره د شپې د ټولو معیارونو خلاف پرته له څارنوال او پرته له میرمنو پولیسو د دې کور ته وردي او دروازې ورته ماتوي او د هغو ځای نه وړي، او تر نن نه پورې د دوی بیخي ځای معلوم نه دی. یوه معلومه ده چې په نامه وده کې ده، او هغه بیا د پولیسو په حوزو کې ساتي او هغه شکنجه کوي، او د هغو کورنۍ ته وایي چې تاسو موږ ته هغه ټولو میرمنو لیست راکړی چې په دغه لاریون کې برخه اخیستله. زه فکر کوم دا ما چې د ولس دپاره یو بل پیچ نه لري د دغې وحشت چې کوم دی کړی دی، او هیڅ داسې څه نشته چې میرمنې دې په دې باندې چې په خارج کې کیس وغواړي. هغه میرمنې چې داسې مبارزه کوي وته آلریډي ډېر ملکونه پناهندګي ورکوي. نو زه فکر کوم طالبانو کوم وحشت چې په دې اړه کړی دی، او چې د شپې د خوانه د ټولو افغاني اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف د شپې پرته له قاضي نه د څارنوال نه رتل میرمن یا ځینا پولیسونه د دې کور ته ورځي په وحشانه ډول د دې کورونه راټولوي او په اوزو کې ساتي او غلطه شکنجه کوي، بل هیڅ نه لري. د طالبانو دا کار تنا د میرمنو سره نه دی، هغه کسان چې حتی د پاکستان پر وړاندې هم لاریون کوي، غږ پورته کوي، او دغه د پاکستان د شرمانه کړنې په افغانستان کې غندي، هغه هم تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دي. کله مثال موږ د عظیم عظیمی ورور ورکو، عظیم عظیمی کله چې لاریون کوله په یو سپیس کې ما ورته وویل چې زه د لاریون مخالف یم، او ما همدغه چې د دې سپیس ما ورته وویل چې طالبان دومره توان او سلا نه لري چې د پاکستان په د افغانستان په وټونو کې د پاکستان په ځل باندې هغه وړاندې شار وایي کله هم ازمیل چې نه ځوانم چې ما سره هڅه کیږي چې د پاکستان په وړاندې باندې چې دا کوم وحشت دی تر روان کړی دی زړه پور تکړه هم هغه چې تلوري مخ کې هغه او سره د ملګرو ونی ول تر اوسه پورې دي طالبان په باندې کې پروت دي هیڅ نو بل څه ثبوت نه لري دی غیر قانوني کار ټول شاورونه داسې وو چې د پاکستان خلاف یو هم یې طالبانو په یعنی طالبانو د حاکمیت د طالبانو د ډلې یا د امارت په ضد باندې نه وو طالبان قصدن غواړي چې د خلکو غږ چوپ کړي او خلک وویروي یو وحشت خپور کړي د ټولنه د آزاد ټولنې نه وابسته ټولنه کړي هر څه چې دوی کوي هر وحشت چې دوی کوي څوک نه وي چې د دې په مقابل کې غږ واري.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. اکبري صاحب یادونه وکړله چې کومې میرمنې چې نیول شوې دي یا کوم لارینوال چې نیول شوې دي دا د طالبانو حکومت نیولې خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی څوک نه دي نیولې. د رسنیو سره په ځلونو مرکې وکړي ویل چې دوی څوک نه دي نیولې او کوم کسان چې لارینونه کوي یا دا چې ځان تره تم کوي نو هغه په دې خطر کوي چې غني دوی غواړي بهر تلاړ شي. آیا رښتیا هم ان کچېره مثال دوی کسان نسی نو بیا خو نن سبا دغه موضوع پټ نه پات کیږي نو ولی بیا دغه یو حالت رامنځته شي چې هم کس نیول کیږي او هم بیرته ویل کیږي چې ناموږ نه دی نیولې؟
هواڅه سلام تاسو ته د بحث ګرنوال ته ټول اوریدونکو ته دا هر څوک چې اعتراض کوي یا مظاهره ولادونه کوي دا دوی حق ده بالخصوص ځوانان ځکه چې تاسو ټول ته معلومه ده طالبانو د حکومت ده چې نه چاته کار پکې پیدا کیږي نه چاته ډوډۍ پکې پیدا کیږي نه چا هغه د یو شهروند دغه ابتدایي حقوق سي نه هغه پکې تامینېږي نو داسې یو نظام او داسې یو حکومت مقابل کې بيخي ضرورت دی چې خلک خپل غږ اوچت کړي او خپل مشروع غوښتنې ترې وکړي. خو متاسفانه طالبان موږ تاسو ته په دې تیرو شلو کلو کې تجربه شوې چې یو غیر مسؤوله د یو غیر مسؤولې ډلې په شکل د خلکو سره برخورد کوي او دغه اعتراضونه سرکوبوي.
پښتنه دا ده چې نو کله چې دوی کسانې ستابن دغه موضوع خپټ نه پاتې کیږي له یوې خوا نیول کیږي او له بلې خوا دا خبره کیږي چې موږ نه دي نیولې نو ولې یعنی که فرض مثال په دوی کې ستونزه وي
دا خو معلومداره خبره ده چې د طالبانو هغه منطق او فلسفه هغه دوی کوم ذهنیت او کوم عقیده او باور چې دغه نه ایجابوي چې دوی په وړاندې څوک ودرېږي ځکه دوی په دې فکر کې دي چې موږ امیر لرو او تاسو په دې پوهېږئ چې د امیر او امارت معنا دغه ده چې په هغه کې دغه کوم دیموکراتیک ارزښتونه چې دي هغه بې معنا نه ورکوي نو دغه په خاطر طالبان دې مقابل کې جدي عکس العمل کوي. دا خلک یا بندي کوي یا شکنجه کوي یا تروري او یا هم داسې دا خلک ګواهي. متاسفانه دا یو ډېر غټ اشتباه دی چې طالبان یې کوي. بهتره ده چې طالبان د داسې خلکو مقابل کې ډېره پراخه سینه ولري. موږ تاسو د تېر نظامونو تجربه شول هغه نظامونه چې خلک سرکوبه یي هغه نظامونه چې خلک سره موازی نه روان هغه نظامونه چې د خلکو د غوښتنو سره همجهت نه یي هغه محکوم په شکست دی. نو طالبان دغه اشتباه چې موږ تاسو په تاریخ ډېرې د نمونې لرو دغه اشتباه بیا تکراروي او د انجام او د نتیجه به طالبان ته ډېر خطرناک وي. نو ما غوښتنه د ټولو د طالب چارواکو نه همدغه ده چې کچېره دوی غواړي چې په افغانستان باندې دوی حکومت وغځیږي دوی په اصطلاح همدغه امارت او دوی د سلطه دوام پیدا کړي نو داسې کړنو د لاس واخلي. هېواد صاحب دا د هر انسان مسلم حق ده کوم جامعه کې چې اوسیږي چې هغه په خپل حکماو باندې په خپل هغه کسانو باندې چې په دوی باندې د حکومت دعوا لري سازنده او مثبتې نیوکې وکړي. نو ما مخکې مې یاده کړه چې طالبانو خو داسې حکومت ده چې ټول منفي دی که د هر پاین نه تاسې ارزیابی که یا به هر نقطه که دوی منفی نمره یوشه نو ایدس نظام پر وړاندې دوی د خلکو نه څه انتظار لري چې چوپ خپل لري کینه دا هیڅ امکان نه لري. او دا ځوانان چې راټولېږي دوی پر وړاندې مظاهره کوي اعتراضونه کوي دا بالکل د خلکو مشروع حق دی. خو یو خبره بل موږ تاسو باید په نظر کې ولرو چې هغه څوک چې اعتراض کوي یا هغه څوک چې د طالبانو پر وړاندې درېږي باید دغه مبارزه او دغه تلاش هم یا اسلوب یا چوکاټ ولري. متاسفانه زه ځینې ځوانان ګورم، نه پوهېږم چې ډېر احساساتي دي یا احساساتي برخورد کوي یا داسې نور عوامل ورسره ملګري دي. بعضې یعنی دوی په مبارزه کې او دوی په دې غوښتنو کې بعضې خلاوې شته. هغه یا دریشي موږ تاسو د فرهنګ او عنعناتو سره په ټکر کې دي، لکه څو ورځې مخکې موږ تاسو د ښځو یوه مجموعه ولیدله چې چادري ته ورچي. دغه چادري که ښه ده که بد ده، په هغې موږ تاسو نه غږېږو چې خو د افغانستان د خلکو د اکثریت خلکو همدغه فرهنګ ده. موږ تاسو په کلیو په بانډو کې وینو چې ښځې چادري اوندي، نو دا ضرور نه ده چې په داسې کړنو باندې دوی هم هغه خپله مبارزه خدشهداره کړي، هم د خلکو احساسات را وپاري او هم د طالبان. موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه هم یو مذهبي سنتي ډله ده، نو داسې کړنو په وړاندې بیا هغه خلک هم ډېر بد او ډېر تند غبرګون کوي. نو دغسې نقاطونه مبارزه او داسې نقاطونه پاکه مبارزه هغه بالکل ستاړو وال ده، او دې سره که طالبان دي یا که هر څوک بل مخالفت ښیي، نو هغه د ټولو د یو انسان د انساني غوښتنو سره مخالفت کې روان دي او دا انجام به ډېر خطرناک وي طالبان ته.
مننه حمید صاحب، تاسو د ستانکزي صاحب خبرې واورېدې. آیا رښتیا هم په دې لاریونونو کې داسې څه شوي دي چې هغه واقعا احساساتي چلند یې وبولو یا د ټولنې له ارزښتونو او کلتور سره یې په مخالفت کې وبولو؟
نور خبر بتائی مگر دی خبر اس طرح موافق میں یوں پٹول اس طرح زوان دا خبر رات کم خود اگر نمک کے رستہ سو داول پختن تمہارا کہ وضاحت ورکم تاسو ویل چې طالبان ولې درواغ وایي چې دغه مرمنې دوی نه دي نیولې، سره ددې چې نن سبا د رسنیو دور دی او ډېر زر حقایق موندلی شو. ګورئ، د فاشست او دیکتاتور دولتونو تر ټولو لوی خصوصیت همدغه دی چې دوی حقایق د منځه وړي. رسنۍ چې دوی د منځه وړي د پاره د منځه نه وړي چې رسنۍ کوم جادو دی یا کومه بله مسله ده، بلکې دغه ده چې دوی د حقیقت هغه روایت چې کوم دی هغه په خپل لاس کې واخلي. د فاشیست دولتونو په کرکټرونو کې چې د سیاسي علومو په حالې تله تشریح کوي، تر ټولو لویه مسله دا ده چې دوی خپل یو حقیقت کولوي. د نورو ټولنې ټول حقیقتونه له منځه وړي، دوی خپل یو حقیقت ایجادوي او هغه بله حقیقت هم هره ورځ ماتوي تر څو خلک ګند شي او د حقیقت مسله مفهوم د منځه ولاړ شي. او په دې طریقه دوی د ملت څخه لاره ورکوي چې بیا هر ورځ چې دوی غواړي هغه عملي کولی شي. نو همدا د لاریونوالو باندې د حملو خبره هم دقیقا همدغه خبره ده. دوی به هره ورځ راځي، خلک به وژني، دوی به هره ورځ راځي، خلک به زندانیانوي. بیا به وروسته وایي چې دا موږ د دې کړې په درېیمه ورځ بیا راځي چې هو دا خو موږ خړه دی د دې لپاره وکړې چې هغه څه موږ خړې دی. بیا راځي لکه جنګونه مجاهد خبرې شوي چې موږ حق لرو چې خپل معترضین ونیسو او زندانیانې کړو. یا بل ورځ دلته راځي چې نه، دا زما خبرې غلطې تفسیر شوي دي. په دې ډول د خلکو څخه لاره وړي کوي. خلک نه پوهېږي چې قانون څه دی، خلک نه پوهېږي چې اصول څه دي، خلک نه پوهېږي چې د ژوند کولو لاره څه ده. او په دې کې خلک خاموش پاتې کېږي او د پاکستان او دیکتاتور کړې خپل اصول عملي کوي یا خپل سلطه ورځ تر بلې ځواکمنوي او محدودوي. اوس راشو د ستانزي صاحب خبرې ته چې واقع دوه مېرمنو احساساتي چلند کړی یا نورو ځوانانو احساساتي چلند کړی دی او ځینې غوښتنې یا ځینې کړنې د افغانستان د خلکو د اصولو سره برابر دي. ګوره، اول خو دغه مسله چې دغه شی زموږ فرهنګ دی او هغه شی زموږ فرهنګ نه دی، دا کاملا بېمعنا او بېمنطق خبره ده. هیڅ شی زموږ فرهنګ نه دی او هر څه زموږ فرهنګ دی. دا په دې مطلب چې فرهنګونه هر ورځ هر لحظه هر کال نوي کېږي. همدغه چادري که تاسو وګورئ، دې څلوېښت کاله زموږ تر وخت زموږ فرهنګ کې نه وه، او کومه یوازې خاریانو کې او کلیوالو کې اصلا نه وه. دا خبره چې چادري د کلیوالو پوښښ دی، دا دروغ خبره ده، غلطه خبره ده. کلیوالو کې د طالبانو د دورې نه وروسته په زور جبر عملي شوه. دغه نه مخکې زموږ پښتنو مېرمنو حجاب لوی ټیکري وه، هغې ټیکري په سر ول چادري ته خلک خو بده نظر کتل، ځکه دا د ښارونو د مېرمنو لباس و. او اوس د ښځو د ژوند ټول حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا ټولو نه مهمه مسله دغه ده، دغه مېرمنې په سمبولیک ډول راځي چادرې ته ورچوي. چادرې د طالبانو د سلطې سمبول دي. طالبانو وو اسلامي حجاب نه مراتي ول د پښتنو مېرمنې هغه پخوانی دي ټکري مخایي ول صرف عادي نه وایي چې تاسو اسلام کې دي چادرې وایي، خو طالب د دې لپاره چې خپله سلطه په خلکو باندې ثابته کړي نو وایي چې مشخصه دي چادرې په سر کې یا تور هغه لباسونه چې تاسو ټول وجود پکې پوښلي.
مننه حمیدی صاحب. اکبری صاحب، دغه د لاریون نه چتر وسه شوی د دوی غختنې څومره مشخص دي، څومره واضح دي، او څومره هغه د ټولنې لومړی توبونو ته په کتو سره ټاکل شوی دي؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې دا د ټولو غختنې دي کنه د یو خاص ډلې یا د یو څو کسانو غختنې دي؟
هواڅه مننه. ګوره، د دې غختنې ډېر مشخص او ډېر ساده او قدیره ساده ژبه باندې دي. تعلیم، کار او آزادی. تر دې نه بل غوښتنه ما تاسو په دې نظر ولیدلې په دې کې کوم شرعي، اسلامي، فرهنګي، سیمایز مشکل شته دی؟ تعلیم په دین کې هم شته دی او حتی مکلف شوی دی وګړي په دې باندې چې تعلیم وکړي. کار خو نیاز ژوند کولو دی، او آزادي یو انسان پیدا شوی آزاد دی او په دین کې آزادي شته ده. دې درې وړه ترې اخیستي دي. زه راځم یو شي ته چې طالبانو په د څو میاشتو کې چې راغلي، پنځه میاشتو څومره ورځو کې دوی څه کړي دي؟ دوی اول د ټولنې د یوه آزادې او یوه صحیح ټولنې نه یوه بنده تړلې ټولنې ترې جوړه کړه. اول تیر هفته اته اتیا پیښې کېږي، کومه یوه تاسو پر خنه یې کار لیدلې ده؟ نادره دي دوه درې ده چې هغه په رسنیو کې راغلي دي. مطبوعاتي یعنی ازادي بیان باندې دی خبر کیږي، هیڅوک نه پیږي چې حتی د ولست حالاتو نه خبر شي. حتی هغه ځوانان چې فیسبوک او په ټویټر او په سوشل میډیا کې دی پوسټونه یا خپل نظرونه لیکي، هغه تحلیلي دي. حتی هغه ځوانان چې په جنمچ خارج کې اوسېږي چې په سوشل میډیا کې دی خپل نظر څرګندوي، او دغه وحشت چې په افغانستان کې روان دی دا راپورته کوي، یو کورنۍ په افغانستان کې تهدیدوي. تاسو باید دا هغه څوک چې دی هغه باید منی کړی، دا کار باید ونه کړی. او دی واضح دی، ذبی الله مجاهد واضح وایي چې موږ هر څه نه پرېږدو چې زموږ د نظام په ضد باندې څوک وغږېږي. وخت چې نظام یې ټول د مشکلاتو ډک وي او خلکو ته اجازه نه ورکوي، خلک څه وکړي؟ دی دوام د طالبانو مشکل له موسیقۍ سره. تاسو وګورئ چې چیرته موږ ځوان موسیقي محلي موسیقي کاران درلودل، د دې سرنوشت تاسو ولیدل؟ ټولې کورونه تلاشي کړل، ټولې عالی ورته ماتې کړلې، موسیقي حالات یې ورته چرګول، او حتی څومره یې فزیکي او رواني شکنجه کړل. په هم ولس کې راوختل، دغې ویښتانه ترې غوڅ کړل، او دغونه ویډیو ډکې کله ویډیوګانې د سوشل میډیا ته ورکړلې، تحقیق کړل. آیا دا په اسلام کې شته چې د انسان تحقیق کړي پرته له مقصدونه؟ دریم، د هغه ځوانان چې دی په امنیتي ځواکونو کې خصوصا امنیتي مدي وپړو په سپیشل فورس په دې کې ودی، وو څومره فزیکي شکنجه او څومره زیات شهیدان کړل. آیا د دې شکلي شهیدان ټول هم آل خلک د کومه رسمي رسنۍ کې راغلل؟ دا ټول هغه څه دي چې دې رسنۍ بندې کړي دي او وحشت یې روان کړی دی، او دا وحشت په ټولو لپاره دی. دا یو حل لاره دی چې دوی باید د خلکو خولې بندې کړي، د رسنیو خولې باید بندې کړي، رسنۍ باید تایید کړي. آیا هغه په محلي رسنیو کې دا مشهور رسنۍ چې زیاده او ملکه طلوع لکه اریان نیوز لکه شمشاد لکه بن، هغه خبرونه چې جمهوریت په وخت کې د کلی کلی نه ورکول، هغه وستا ثوابي مختوس پوری هیڅ داسې پیښه د کلیواله اوس نه اوریدلې، او وحشت ترغه څو چنده زیات شوې. د دې چې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی دی، کوم امنیت؟ خلک دا اوس په کورو کې، هغه چا چې په دې نظام کې کار کړی دی چې په کورو کې اوسېږي، دی امنیت لري. دی یو هلاره یو لاره د لوده چې دی لاریون وکړي، هغه لاریون هم اوس نه پیږي. چې لاریون نه ته لاریون چې ډیزاین کې مخکې دی نه دی د امارات څخه خیانت باندې دی بندي خانو ته واچوي. یعنی دا کوم وحشت چې دی روان کړی دی، دا هغه وحشت دی چې مونږ دا د افغانستان په تاریخ کې نادر دی. دا دنی ملګری دی دیغی دیغی دوری تا دریم سا قوی وی بلکل دی دریم سا قوی نم دا دا وطلی دی دولت بیر آشی مخت هاگ دوانان چی دی دی دیغی ستونزو در پورتکول پا خاطر باندی پا دیر ساده شعرون باندی یا دی پاکستان زید یا دری دا دری شعر چی ما تروس هیچ شعر ما هیت لاریون تر دی دری شعرو زیاد ندی دلی چه تعلیم کار و آزادی هغه واچوي بندیخانو ته او بیا هغه هم د شپې ونیسي او هغه هم د ټولو افغاني کلتورونو خلاف د شپې ورشي یو څو وحشان ورولېږي د کوره یې راوباسي او ورک یې کړي. دا په کوم وخت کې دا شوی و؟ بل ورځمه یو څه چې ملګرو ورته اشاره وکړله چې دوی په لاریونونو کې داسې کړنې کوي، دا د کړنو باعث څوک شوی دی؟ ولې 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 یو څوک راځي دومره احساساتي شي چې د چادرۍ ته اور واچوي؟ یعنی دی باندې چا فکر کړی دی؟ دی من هیڅ حاکمه ډله د ملت لپاره څه کړي دي؟ ولې د خلکو په خوله باندې لاس ورېږدي؟ یعنی کله چې ته یو چا ته د بیان ازادۍ حق ورنه کړې، د ژوند کولو حق ورنه کړې، ژوند طرز باید داسې وي چې څه د دی ورته وایي یو خیرن په نامه د ملا باندې چې راغلی په موږ باندې شوی دی، هغه څه چې ورته وایي هغه په هغه طرز باندې ژوند وکړي او دوډۍ ورته نوي کار ترې واخلي، څه وکړي نور؟ مجبور
مننه
که نن لاریون کوي سبا به ټوپک را اخلي او دا چې هر څه راځي یعنې مسؤول به همدغه طالب وي. زه یو شی درته وایم، هېواد صاحب راتلونکی اوړی که مونږ په دغه رقم باندې یوه حاکمه او ظالمه ډله په افغانستان کې ولرو، دوی د کورنۍ جګړې دپاره عملاً کار کوي او ډېرې ډلې به راپورته شي او دا نن چې مظاهره کوي سبا به د ټوپک په ژبه باندې غږېږي او بیا به طالب وایي چې دا پلانۍ ډله ده پلانۍ ډله ده. ولې د خلک دومره بیا ستر کوي چې خلک ټوپک راواخلي او ټوپک راخلو کې بیخي کم وخت پاتې دی؟ زه چې طالب دغه حالت وینم، یو نو د کورنۍ جګړې یو خطرناک بوی د مختر سږمو کېږي او د دې اصلي لامل چې دغه ګندګي را شروع کوي دا طالب دی او قصدن غواړي افغانستان د کورنۍ جګړې ته ټېل وهي.
مننه اکبر صاحب. ستانکزای صاحب، خبرې خو تر دې ځایه وشوې، خو ستاسو په نظر له دغو لاریونوالو سره که سخت چلند کېږي پایلې به یې څه وي او که نرم چلند کېږي پایلې به یې څه وي؟ یعنې د حکومت کوم حالت په خیر دی چې له لاریونوالو سره هغسې تعامل وکړي چې دوی ته هم مثال ستونزې جوړې نه شي او خلکو ته هم، بلکې مسله د نورو ستونزو د جوړولو پر ځای یوې حل لارې ته ورسیږي؟
هواد صاحب، د دې جریاناتو مدیریت کول مشکل خبره ده طالبان ته، ځکه چې مونږ په طالبانو کې دا ظرفیت نه وینو. او اجازه راکړئ چې حمیدي صاحب خبرو هم لږ تبصره وکړم چې د وخت دوی یاد کړي چې دا چادري زموږ فرهنګ دی یا نه. دا ډېر یو عمیق فرهنګي او فلسفي بحث ده. ما منظور د بحث نه دغه ده چې مونږ باید د جامع هغه حاکم فرهنګ ورته وایو یا حاکم حساسیتونو ته باید متوجه اوسو. که چیرې دوی دغسې کړنې وکړي نو بیا دغه طالبان ته یوه ښه سوژه لاسته ورکوي چې وګورئ دا خلک خو مثلا چادري ته ور اچي. نو بیا متاسفانه موږ تاسو ډیری خلک د سواد د نعمت هم بې برخې دي، نو بیا دغې خلکو ذهن ته یو ښه پیسلا ذهنی خوراک برابرېږي. نو دغې له وجې نه باید دا خلک چې اعتراضونه کوي په هم د خپل شعارو کې او هم په خپلو ټولو کړنو کې ډېر محتاطانه مخته لاړ شي. زموږ هدف دغه ده چې باید دغه افغانستان کوم جنجال کې چې لوېدلی، کوم منجلاب کې چې غرق شوی، د دغه نه موږ افغانستان ته نجات ورکړو. نو که چېرې موږ دغسې کړنې وکړو، داسې احساساتي خبرې وکړو، دا موږ یو بل جنجال ته لاره هواروو. دا ملګرو چې بحث کې خبرې وکړې، ګورې د ټول خبر نه یوه خبره موږ تاسو دا معلومېږي چې طالبان ځان اوس هم مسؤول نه ګڼي، پخوا هم مسؤول نه و. او که افغانستان هر خواته زی اوغوی د شان په قصه کې هیڅ ندی. نو اوس د موږ او تاسو چې باید مسؤل حرکتونه وکړو، موږ او تاسو چې باید د حرکتونه وکړو چې هغه د افغانستان د خیرازه او افغانستان د آبادۍ سبب وګرځي. دا که یو نفر راځي هر څومره چې هغه خپل رول او خپل نقش په جامعه کې لري هغه ادا کوي، دا چې ټول افغانستان په یو نفر جوړیږي یا نه جوړیږي هغه بیل بحث خو هر نفر که یو مسؤل حرکت وکړي نو بیا معلومه ده چې نتیجه به یې ډېره ښه او ډېره مثبت وي. پاتې شو د طالبانو خبره. هیواد صاحب، طالبان دغه د حکومتداری شړېدلې ده. ډېره مشکل ده چې موږ دغه فکر وکړو چې طالبان به افغانستان سره راټول کړي، اما د لاریونوالو او د ټولو افغانانو با احساس افغانانو مسؤلیت هم دغه ده چې د هیواد هغه اولیا مسالې چې دي هغه په هر شرایط کې مد نظر ونیسي. دا تاریخ موږ تاسو چې مطالعه کوو افغانستان کې ډېر حکومتونه نړېدلي، داسې مذهبي حکومتونه لکه د طالبانو د حکومتو عمر خو د 15 کالو 6 کالو 2 کالو نه هېڅ تېر شوی نه ده. او زه فکر کوم چې طالبانو باندې معینې تاریخ تکرارېږي، نو باید هغه د مملکت هغه اولیا منفی چې دی هغه مد نظر ونیسو. متاسفانه د ګډونوالو د فیسبوکونه زه تعقیبوم، حتی هغه کسانو چې په وسلو ناسته کې د ځوانانو په نمایندګۍ هلته بحث کوو خبرې کوو، ځینې داسې کلمات او جملات استفاده کول چې هغه د افغانستان د اولیا منافعو سره په ټکر کې دي. مثلا افغانستانی لیکل یاده چې تاسې د هغه نجلۍ چې د پرون اعلامیه ورکړه په اعلامیه یو ځای کې د اوس مافسې وخت متاسفانه اعلامیه مې پیدا نه کړه، په یو ځای کې دغه ذکر کړی وو چې یو قوم په اسلام مفهوم هم داسې وو چې یو قوم سرکوبه شوی. د طالبانو د شرارت، د طالبانو د ظلم، د جبر ټول افغانان قربانی دي. تنها طالبان قربانی دي، تنها یو قوم خاص قربانی نه ده. موږ او تاسو هغه د زرګونو جنایت کتاب کول ولې چې شورای امنیت څو کاله پخوا چاپ کړو، په هغه کې هغه د ځوانانو لیست وګوره چې څومره کسان د هر قوم نه قربانی ورکړي، د افغانستان کادرونه چې طالبانو وژلي دي، په هغه کې پښتون هم شته، تاجک هم شته، ازبک هم شته، هزاره شته، هر څوک پکې شته. او نور موږ او تاسو ټول ګوره هیواد صاحب د همدغه کلي او دغه باندو خلک اوس خدای چې ښه صادقانه سره وګورو، دغه موږ او تاسو څومره تیت به تر کشور خواته مهاجر شو، دا په موږ وخت چې موږ او تاسو په کابل کې و بل کلی کورو ته نشو تلای.
یو خانه به خلک سره کول پکار دی، یعنی
ګوره هیواد صاحب دیو خانه به
طالبانو سره څه کول پکار دی.
هیواد صاحب دیو خانه به طالبان خلک سر سره وهل او شتونه به اخیستل او 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 داسې خود سرانه اعمال به ورسره کول، محکمه کول به صحرایی دی. بلې خانه به دولت هم هغه خلک دی موږ کلي باندو خلک بیا د په نامه شي طالب یې رانیول به ظلمونه به کول بمبار نه به پې کول. نو موږ د افغانستان خلک ډېر زیات ځورېدلي، ډېر زیات دردېدلي، دغه خلکو سره ډېر یو مرحمت، ډېر په لطف باندې داسې یو چلند په کار ده چې دا خلک په دې باندې پوه شي چې مثلا دا اعتراض د نمایندګي کېږي. دا خلک باید که څوک اعتراض کوي، که څوک د طالبانو په وړاندې درېږي، که څوک لاریون جوړوي، هغه باید د خلکو ته داسې یو تلقین ورکړي چې موږ د تاسې په خاطر دغه کار کوو، موږ د تاسې په نمایندګۍ دا کار کوو، موږ دغه ټولو جنجالونه د افغانستان د نجات لپاره دغه کار کوو. نو که چېرې دغه مهارت او دغه لیاقت او دغه استعداد څوک نه لري چې افغانستان خلکو ته داسې یو تلقین ورنه شي کړی، بیا دغه اعتراضونه دغه منډې دا نن په اسلوک شرکت کړی، سبا فیسبوک کې لایو راغلی، بل تلویزیون کې مصاحبه کړی، دا شانې نتیجه نه ورکوي، دا سې او درد سر دی په دې شانو باندې خپل ځان نه په تکلیفې.
مننه کورودان. استاد حمیدی، دغه لاریونونه چې کېږي په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې په دې اړه بحثونه هم کېږي، ملاتړ یې هم شته دي، مخالفان یې هم شته. تاسې چې دغه مسایل تعقیب کړي دي، خلک ولې مخالفت ورسره کوي یا خلک یې ولې ملاتړ کوي؟ یعنی دغه ملاتړ او مخالفت تر شا دلایل څه دي؟
دا تری مسله ده. تاسو چې کله د یوې ټولنیز پدې سره مخ کېږي، ښکاره ده د هغې مخالفین او طرفداران دواړه دي. زموږ خوشبختي دا ده چې د اوسنیو لاریونونو طرفداران ډېر زیات دي، حتی که مخالفت هم ورسره کېږي هغه په ځینو جزئي مسایلو کې، مثلا ترمینالوژي او کلماتو کارول دي، یا د غوښتنو د مطرح کولو ډول او طریقه ده، دغه مسایل دي. داغه نه بغیر نو ټول خلک په افغانستان کې تعلیم غواړي، ټول خلک ډوډۍ غواړي، ټول خلک کار غواړي او ټول خلک آزادي غواړي. مګر دا چې یو څو د طالب وو چې هغه پر دې فکر وو چې نور انسانان یا نور هېوادوال د دوی له دوه لاس او ټیټه درجه خلک دي او دوی به د هغوی دپاره د ژوند کولو طریقه او اصول جوړ کړي او بیا په هغوی جبري عملي کړي. نو ستاسو د پوښتنې مطابق ولې مخالفت کېږي؟ نو ماته چې همدا دوه دلیل لري، یو خو دا دی چې په جزئیاتو کې ولې مخالفت وي، چې سره دې چې موږ ته اشاره وکړه مثلا د افغانستاني کلمه کارول یا کارول، یا مثلا موږ چې قومي مسایل مطرح کړو، یا دا چې نور داسې جزئي مسئله چې هغه ډېر جزئي دي، هغه د خپله د مظاهرو او د لاریونو د نفس سره مخالفت نه دی، بلکې د استفاده شوو شعارونو سره مخالفت دی. نور ټول په دې پوهېږي چې بس مظاهرې وو چې که تاسو په یاد وي د طالبانو د راتګ په اولو شپو ورځو کې، خصوصا د اګست په وروستیو دوو هفتو کې، دا تر ډېره په کلیوالو سیمو او اطرافو کې وو، خوست، کونړ، جنډ آباد او دغسې ځایونو کې وو چې ځوانانو ته ځوانانو وطن د طالبانو خلاف لاریونونه پیل کړل. او طرفداران همدغه عوام دي، عام خلک دي، ځکه دوی ټول پوهېږي د ټوله خطر خپل سر سترګې دي چې ورسره مخ شوي دي، او د دوی ژوند هر خوا هر لار، بلکې د دوی د راتلونکو نسلونو د ژوند هر خوا هر لار تر تاثیر لاندې راولي او هغه ته زیان رسوي او یو لوی وحشت مالداري ته وړاندې کوي. دویم خطر ټول خلک دي، خبر لاریونو طرفدار.
مننه اکبر صاحب. یو خبره ده هم کی چې کله البته د ټولنیز شبکو یو خبره ده چې وای څوک چې په افغانستان کې لاریون کوي نو ورته وای چې ته غواړي بهر ته لاړ شي او کیس درته جوړ کړي، او که څوک په افغانستان بهر یو خبره کوي نو بیا دا خبره ورته کیږي چې ته راشه افغانستان ته او دا خبره وکړه. ولې دغه خبره کیږي؟ د دې تر شا منطق دا ده چې دغه غږونه چپ شي، څوک دې خبره ونه کړي.
دی 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 هغه ته زه خپله ورسره مخ شوی یم، کله چې دلته باس کوم را ته یو طالب ګوټی راپورته شي وي ته که مبارزه کوې راشه افغانستان ته. خو زه فکر کوم چې دغه څوک چې دغه ادعا کوي یا دغه نریټیو یې رامنځته کړی دی په ټولنه کې، دی دې د ځان سره فکر وکړي چې دا خلک ولې تښتي د افغانستان نه. تر 15 د اګست خلکو په افغانستان کې ژوند درلود او کار درلودله، او اوس ټول د افغانستان بزاره دي. حتی که څوک ورته د پاکستان او ایران ویزه هم ورکړي، په ایران او پاکستان کې دی هر نوع شاکه کارونه کوي خو د افغانستانه تښتي. یا زه ولې را تښتېدلی یم د افغانستان، یا موږ ولې په زور باندې د افغانستان نه ایستل شوي یو، دا باندې د خپله د طالب چارواکي فکر وکړي چې ولې د دې کومې کړنې دي چې خلک د دې خپل ملک نه دومره بېزاره شوي دي چې ته وتښتي.
هغوی وای اکبری صاحب چې مثال تاسو د دوی تر نظام لاندې ژوند نه غواړئ، تاسو یو په ډیموکرات ټولنه کې ژوند غواړئ، نو ځکه تللی یاست. یعنی تاسو هغه څه شرایط چې دوی وضع کړي دي.
زه هم دا وایم د دین دی خلاصه کړی دی ټول په ښځه کې. جهاد وکړم که نو شهید شولم اتیا هورې ماته راځي، دو او یا هورې زما نصیب کیږي. تعلیم دلته
څه اوس بحث دغه د بهر ته د تاګ او په وطن کې د مخالفت ته کنه مونږ غواړو په دغه موضوع مشخص وغږیږو.
زه بالکل دې ته راځم. دوی کوم شی چې دی وایي دا نه دیني دي، نه شرعي دي، دا یو حاکمه ظالمه ډله ده چې د خپلې غلامۍ دي د ښه کولو دپاره د خلکو په ژبه او په ژوند باندې دوی پابندیانې لګوي، دوی یوه ټولنه تړي. دا 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 تاسو دا غوز د هر نمبر مخ ته وګورئ چې څومره قطارونه دي. د خلک د څه لپاره تښتي دي؟ د ملک نه. خو ډوډۍ کار دی په بند کړی دی، ډوډۍ نشته ده، دودی نه څه وکړي، او بل نور پرایویټ سکتور نه دومره توان لري چې دوی ته خلکو ته کار ورکړي او نشته دی. د دې دلته د عزت کیږي په دې، بلکې ځکه ډوډۍ نه لري، دوی باید درویزه وکړي، یا درویزه هم د چا نه ورکړي. دا اوس د افغانستان د اتیا فیصده زیات خلک د فقر لاندې ژوند کوي. هغه چا چې په تېر نظام کې کار کړی دی ټوله ورځ تانه اوري، ټوله ورځ دی شکنجه کېږي، د کورونو نه ایستل کېږي، شهیدان کېږي. تاسو د ننګرهار د نهر هغه ستوري خو به اورېدلی وي چې کله چې کله نهر بندېږي، اوبه پکې وچېږي، څومره جسدونه پکې پیدا کېږي. تاسو دغه مرموزې وژنې خو به ګورئ چې په لوی مشرقي او په لوی قطار کې دي، روزانه څومره کسان وژل کېږي د دوی د خوانه یا د داعش په نامه باندې. تاسو خو د دې نه خبر یې چې په مشرقي کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، که د ږیره په یو ولایت کې غټه وه درته مشکل جوړېږي، که بل ولایت کې د ږیره وړه وه درته مشکل جوړېږي، په بل ولایت کې دی که د یو ولایت نه بل ته ځي، که د په یو کې برتان ویلي وو په هغو باندې ته لاس وره تحقیرېږي چې داعش ټاپه در باندې لګول کېږي. په دغسې یوه ټولنه کې خلک مجبور دي څه وکړي؟ ټول تښتي. دغه شعار چې رامنځته کړی دا چا رامنځته کړی دی؟ دغه د افغانستان ټولنه نه دی رامنځته شوی، دا د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې نه اخواته د خلکو ګلخانانو رامنځته کړی دی. دا لومړي ځل دپاره دغه 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 تانه ګلخانانو را شروع کړله. د مونږ هر څه چې را شروع کېږي اوس د چا نه را شروع کېږي، په دې باندې باید فکر وکړی. زه په ډېر وضاحت باندې په ډېر افتخار باندې وایم چې زه د اوسنیو حالاتو نه راتښتېدلی یو ماجر افغان یم. هېڅ نوه ګزاره مې نوره په افغانستان کې نه کېدله، نو راتښتېدلی یم تر څو به آزادۍ دپاره مبارزه کوم چې تر څو مې توان وي. زه یو خبر به ډېر واضح وکړم، که څوک وایي چې زما د اشخاصو سره هېڅ نوه د اشخاصو دا خلک چې مبارزه کوي د اشخاصو سره مشکل نشته دی، د دې له فکر سره یې مشکل دی، د دې له کړنو سره یې مشکل دی. همدغه بونګی ملا حسن د زمونږ رئیس جمهور وي، خو د خلکو نه د په داخلي مشروعیت باندې حاکم شي، د خلکو نه د مشروعیت واخلي، د خلکو ته د کار پیدا کړي، خلکو ته د ژوند زمینه مساعده کړي، خلکو ته د حداقل د ژوند کولو چانس ورکړي، دوی خو هغه هم اوس نه کوي. د ناامني چاره وستلې وه شل کاله، چا دغه حالت ته رسولي و اوس په چا په هم حالت کې یو، د چا د خانه یو. په دې باندې د لږ دغه حاکمه ډله فکر وکړي چې ولې د خلک د تښتي، ولې د خلک بد رد سي، ولې د ولې خلک مظاهره کوي. حداقل دی من هیڅ مسؤول دا فکر کړی دی چې ولې دا خلک دومره بېزاره دي؟ دی د حال دقد په دې باندې فکر کړی دی چې یوه ورځ د پاسپورټ ریاستونو ته په ولایتونو کې څومره خلک مراجعه کوي، او دی ولې مراجعه کوي، ولې تښتي؟
مننه اکبر صاحب، خوشحاله اوسه. اوکې، البته دا ستونزې خو ډېرې دي، خو موږ مشخص د لاریونونو او اعتراضونو په اړه غږیږو. د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي غواړم له خپلو درې وړو مېلمنو په وروستیو کې د حل لارو په اړه وپوښتو، او په دې اړه وپوښتو چې څه ډول کېدی شي دغه لاریونونه د مثبتو بدلونو په رامنځته کولو کې ګټور تمام شي، نه دا چې ستونزې ورسره ډېرې شي. معمولا په کله چې په نورو هېوادونو کې لاریونونه کېږي، حکومتونه ورسره کښېني، خبرې ورسره کوي له لاریونوالو سره، او د هغوی غوښتنې اوري. خو په ځینو هېوادونو کې داسې کېږي هم چې د دې په ځای چې له هغوی سره خبرې وشي، برعکس هغوی نیول کېږي، بیا ورپسې نور لاریونونه وي، یا په ټولنیزو شبکو کې ځینې ټرینډونه چلول کېږي چې بیرته هغه کسان راخلاص شي، هغه کوم کسان چې نیول شوي دي. نه، هغه غوښتنې چې کومې مطرح کېږي د لاریونوالو لخوا هغه حل نه شي، بلکې نورې ستونزې هم ورسره اضافه شي. ستانکزای صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې نو څنګه کېدای شي دغه لاریونونه ګټور تمام شي؟ څنګه کېدای شي چې د دې په ځای چې ستونزې حل کې نه دا چې ستونزې ورسره ډېرې شي؟
هېواد سه مونږ هدف د ترسیدو پورې ډېرې اوږده او کګلیچنه لار لرو. متاسفانه دا د همدغه څلوېښت کاله جنګو زیږنده وه چې موږ او تاسو دغه فرهنګ او یا هغې جامع روانې د ګسست او ماتوالي سره مخ وو. نو زما خبره بیا هم همدغه ده چې باید په ډېر حکیمانه، په ډېر محتاطانه ډول موږ او تاسو مخ ته لاړ شو. که چیرې د حاکم نظام خو نشو ورته ویلی ډلې په مقابل کې درېږم، باید په ډېر محتاطانه ډول خپل کومه ټرمینالوجي او اصطلاحات چې دي هغه وکاروو، او خپل ټول حرکتونه ډېر منظم ډول مخته بوزو. موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د ځان د اسلام د یادار بوي، خو موږ او تاسو نه باید دغه مقابل کې داسې الفاظ وکاروو چې خدای مکړه هغه موږ او تاسو د اسلامي شاعرو سره په ټکر کې. نو که واقعا څوک غواړي چې د افغانستان ته یو ښه کار وکړي، افغانستان ته یو مثبت کار وکړي، نو باید ډېر محتاط اوسي. او طالبان طالبان ته هم دغه په کار ده مونږ خبر ورته همدغه ده چې سړی دغه پخوانی نظام سقوط مونږ د تر سترګو لاندې شو مونږ دغه ولید یو وخت کې مونږ همداسې احساساتي برخوردونه کول په حکومت کې به دغسې یوه بلا په مونږ باندې راغله چې ټول مهاجر سو ټول ټیت سو هرې خواته لاړو ټول هغه کسانو چې رشوتونه یې خوړلي وو ظلمونه یې کړي وو بې عدالتۍ یې کړي وو څومره په لوی ذلت باندې اخته شول هغه بیا هم ښه وه مونږ د خو یوه لاره وه حداقل نړیوالې ټولنې سینه راته خلاصه وه څوک مهاجر سول اروپا ته لاړه څوک امریکا ته نور هېڅ چای وسه نه وو لنډ پاکستان او ایران ته واوښتله اما طالبانو ته بیا دغه فرصت هم نشته که چېرې نړېدل دومره په لوی ذلت به اخته شي دومره سخت به خراب شي چې هېڅ به هیڅ به څوک حتی تصور نشي کولی نو بهتره ده چې طالب چارواکیم د منطق او د اصول او د فکر نه کار واخلي او د افغانستان د خلکو سره ډېر نرم ډېر ښه برخورد وکړي اګر چې مونږ د طالبان نه ډېره توقع نه لرو دلته د وخته کوم ملګري د موسیقي په اړه خبر وکړه دغه بله ورځ استاد سلام لوګری د افغانستان د محلي موسیقي یو استاد و وفات شوی و ما د طالبانو ټولو شبکې کتلې ما حداقل دومره انتظار ترې درلود مال چې د جنازې اعلان خو یې خور کړي نو د ظالمانو حتی دغه مقابل کې دغه دومره مونږ کړی چې د جنازې اعلان یې خور کړي یعنی دومره د ټولن لریوالی دومره د ټولن ځان جلا کول دای دوی په خیر نه ده که چېرې دوی داسې فکر لري چې باید افغانستان جوړ کړي او باید دوی په همدې فکر ورسېږي چې غیر له دې نه چې موږ د افغانستان هغه اولیا مسالې مد نظر ونیسو د افغانستان د همدغه جغرافیې سلامت مد نظر ونیسو غیر له دې نه دوی ته هم بله هېڅ لار نه ده پاتې او د افغانستان خلک هم باید په همدغه فکر وکړي نو ټول باید لاس په کار شي د منطق او د فکر نه کار واخلي چې تر څو پرې موږ وتوانېږي دغه جنجال له خیر خلاص شو
مننه استاد حمیدی د افغانستان یا په افغانستان کې د اوسنی حکومت خیر په دې کې دی چې لاریونوال یا منتقدین چې دی هغوی چوپ شي غلی شي او د حکومت ملاتړ تر او دانګي کنه خیر په دې کې دی چې اپوزیشن دی هم وی اختلاف یا مخالفت دی هم وی اعتراض دی هم وی ځکه د معترضینو یا د مخالفینو خبره یا منطق دا دی چې منتقدین خو مفت مشاورین دي یعنی کله چې پتا کې وسونځ ویني ستاسو په حکومت کې ستاسو په اداره کې نو درته وایي چې دغه تل ستونزه ده دغه خبره په هر ډول ادبیاتو کېږي خو تاسو ستونزه ته متوجه کوي نو په دغه سی وخت کې ستاسو په نظر د حکومت ټول باید د حکومت ترڅنګ ودرېږي ملاتړ یې وکړي په دې کې خیر دی که نه اعتراض هم باید وي لاریون هم باید وي
تاسو دې پوښتنې ځواب ته زه راځم اول خبره چې تاسو وویل چې انتقاد کېږي چې که د هېواد دننه لاریون کوي نو درته وایي چې ته خارج ته کس جوړې دي او که خارج څخه خبرې کوي درته وایي چې ته یو ځل دلته راشې نو زه خبرې کوم ګوره دا د کاونټر نراتیو یا د ضد نراتیو دی تاسو کله چې په کومه ده کې انتقاد خبره مطرح کیږي هغه د پاره باندې ښه ځواب کوي چې نه لري کوم ښه ځواب ورکوي هغه تاسو په نقصان تمام دي بیا تاسو نورې جملې او کلمې جوړوي او هغه باسي د کومه تر کوم چرچې پر سمې کې او په ټول باندې خلک په هغه مسموم شي او اصلي خبره د باس پاتې وي او نورې تشې شوې شي تر څو دا د مخالفینو مظاهره او لاریون له نتیجه ورکړي دا د کیس مسله دقیقه نه ده اته د کیس د پاره د څو دورې مظاهره مظاهره د وزیر مختلي حق دي او یا د هیواد څخه بهر ته چوکو مظاهره کوي یا د انتقاد کوي بیا هم مظاهره مظاهره د داوود مختلي حق دي مسله دا د مختلي بار د الله د چې کوم ځای نه کوي او د چې لپاره کوي مستاجد چې د روان لاریون څخه او څه باید وشي یا دا د اوسني حاکم ډلې په ګټه دي یا تاوان دي ګوره د حاکم ډلې په ګټه د اپوزیشن په سترګه ورته کتل هغه وخت کې مطرح دي چې کله د قانوني سیستم مطابق یا د قانون مطابق یو نظام جوړ شي اوس وخت کې طالبان او ترهګر ډلې په هیڅ حاکم ډلې د نظامي او مشروع حکومت موږ اپوزیشن په مشروع حکومتونو کې لرو مشروع حکومت د قانون د ټولنیز قرارداد په اساس د مختیر نظام چې هر رنګه د اساسي قانون په اساس د رای په اساس راته زمونږ چې انتخاباتي کې ستونزې زمونږ چې دولت کې د نن ستونزې خو د امریکا سره مخالفت او اپوزیشن راتلل په دې معنی و چې دوی د سیستم ټول د یو سیستم یا د یو قرارداد لاندې کار کوو. یو خاص ابتدایي مفاهیم و چې د وګړو ازادي و، انتخابات و، او د پنځه کلن دورې پوره کول و، د پارلمان لرل و، د مقننه او قضایه قوې لرل و، اجرایه قوې مسؤلیتونه و، دا ټول تعریف شوي و او ټول په هغو باور درلود. اوس وخت د طالبانو په خلاف چې کوم مظاهره کیږي، دا تر هغه پورې د طالبانو په هیڅ حالت کې طالبانو په ګټه نه دي. که طالبانو غوښتنې مني هم په ګټه نه دي، او که غوښتنې نه مني هم په ګټه نه دي. تر څو چې طالبان د رسمي منظم قرارداد بیا نه شي جوړوي او اساسي قانون نه جوړیږي او دا اساسي قانون د مشروع لارو څخه نو که طالبان مخالفت هم کوي دا به دوی ته سر پوکوي، ځکه دوی به خپل پخواني ارزښتونه تر پښو لاندې کوي او مجبور دي دا کار وکړي. او که ملاتړ یې کوي دا اقتصاد، او که مخالفت یې کوي نو دا به نور هم ډېرېږي. دا ډېر سر کو سره وځي، لا ډېر مشکلات به جوړېږي دوی سره، او دې ډول به دوی ته ستونزې ډېرېږي. نو یوازنۍ لاره دا ده چې اوس وخت کې د همدغو لاریون کوونکو غوښتنو ته پام وشي، او هماغه نورې د دې لاریون کوونکو دپاره چې خصوصا هنرمند هدا خاموش خبرې چې تاسو اورئ ډېرې واضح دي، هغوی باید د پخواني اساسي قانون دویم فصل دې له سره بیا بېرته عملي شي. د پخواني اساسي قانون دویم فصل د دولتونو د جوړولو طریقه ده چې موږ د هغه دپاره د رایې ورکولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی، د ټول وګړو د مسلي حقونه دي دغه په نظر کې ونیسو، او په دې ډول وړاندې لاړ شو. طالبان مجبور دي، دا دې خبر نه ده چې دا د دې په ګټه ده، که د دې په تاوان دي، بلکې دوی مجبور دي که په دې هېواد کې د وګړو په حیث ژوند کول غواړي. د حاکمې ډلې په حیث خو دا لرې خبره ده، د وګړو په حیث ژوند کول غواړي، په دې ټولنه کې د سیاسي فعالانو په حیث ګډون کول غواړي، وړاندې تلل غواړي، او په راتلونکي نظامونو کې خپل ځان د پاره ځای ثابتول غواړي. باید دا غوښتنې ومني، د دې لرین کوونکو او د نورو ټولو هېوادوالو سره باید کې دوی باید خپل مشروعیت ثابت کړي. دوی څنګه راغلي دي غواړي په خلکو حکومت کې؟ دوی ته دا حق چا ورکړی دی؟ د ټوپک او د زور په اساس دوی حق نه شي ترلاسه کولی، صرف د دې خاطر چې دوی شل کاله خلک وژلي، ځانور دي نه یې کړي دي، چریکي عملیات یې کړي دي، او د نړیوالو استخباراتو سره یې پټې معاملې کړي دي. دا دوی ته په افغانانو د حکومت کولو حق نه ورکوي، بلکې افغانانو څخه دوی به خپل مشروعیت ترلاسه کړي، د هغه نه وروسته بیا نړیوال مشروعیت ترلاسه شي، د هغه نه وروسته په دې ټولنه کې د سالمو افرادو سره ژوند وکړي، او بیا د هغه وخت د خپل ایدیالوژي لپاره هم کار وکړي، د هغه وخت دوی د عمارت احیا لپاره هم کار وکړي، د بهر سره پر کار وکړي. خو د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې او د ټولو خلکو د غوښتنو سره مختلف په نظر کې نیولو سره دا کار کولی شي. غیر دا د دوی نشي کولی، او دا لاریونونه دوی غواړي نه غواړي، د دوی په وړاندې باندې دوام لري، بلکې د هر دولت په وړاندې دوام لري. د لاریونونو مسله همدغه ده چې تاسو هر رنګه دولت ولري، خلک باید اجازه ولري چې وزیر وکړي.
ډیره مننه حمیدی صاحب. اکبری صاحب، که په یوه دقیقه کې تاسې هم دغه پوښتنه را ځواب کړئ چې که له دغو لاریونونو سره داسې تعامل کېږي چې حکومت ورسره کینی، خبرې یې واوري ښه ده، که نه مخالفت یې وشي او ونیول چې د لاریونوال بندیان شي، کوم یو حالت تاسې غوره بولئ؟ که یوه دقیقه کې هم دا پوښتنه را ځواب کړئ. مننه.
مننه. اول خو دی حکومت نه دی، کاشکې چې دی حکومت یا د حکومت په شکل برخورد خپل وګړو سره کولای، خپل اتباعو سره کولای. دی برخورد بیخي بل متفاوت دی. که دی لاریونونو ته اجازه ورکړي، زه فکر کوم په دې کې دی هم ګټه ده، ځکه هغه څه چې وویل شي بیا د نورو کړنو نه مخه نیول کېږي. زه فکر کوم طالبان که غواړي چې ملک کورنۍ جګړې ته لاړ نه شي، ملک بلې خوا ته لاړ نه شي، ملک کجې خوا ته لاړ نه شي، دوی باید لاریونونو ته او د بیان ازادي درناوی وکړي، خلکو ته دا حق ورکړي چې خپل مشکلات محترق کړي، د لاریونوالو سره کښېني، د غوښتنې واوري، او د هغو په حل کې ورسره عملي اقدام وکړي. دا حق دی دوی چې کومې غوښتنې دي، دا مشروع غوښتنې دي، دو کې هېڅ نه وه، نه فرهنګي، نه اسلامي، نه هېڅ نه وه مشکل شته دی. یو انسان حق لري چې کار وکړي، تعلیم ترلاسه کړي. تعلیم که چیرې موږ مېرمنو تعلیم ډېر مهم دی، باید د دوی په خوښه باندې تعلیم وي په هره برخه کې وي، او ازادي دا او دا کچیر نوی فکر کوم دی واړی کستن ټولنه سربسته کړی. اول د دې د داخلي مشروعیت مسله ډیره سخت کیږي، د کله داخلي مشروعیت نه لري، د نړیوال مشروعیت تر ته نشته لای. نو زه فکر کوم کچیر طالبان واړی چې د راتلونکو وختونو لپاره یا تر ډیره وخته د حاکمیت خوب ویني، د بیان ازادۍ او لاریون ته باید بالکل مشروع حق ورکړي او هر وګړی
مننه
کوي خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي، غږ پورته کوي، دوی باید درناوی وکړي.
مننه کوم ډیره زیاته مننه د خبرونې بیخي ورسته شی بی دی له تاسو ټولو، خاغلو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی ظاهر اکبری او خاغلی نصیر ستانگزی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.